تر نوح بجو دوام کوي. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځنګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. نن پنځشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران تر ټاکل شوي حد زیات ایرانیم غني کړي دي. ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی درستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
بحث خیلی خوبی داشتیم.
د افغانستان سیمې او فارس خلیج په اړه مو ډیر ښه بحث درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو او د ایران د اټومي موافقې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي بې ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلي افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سې شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورسېد. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کلنی کانفرنس د جنیو کانفرنس په درشل کې نن په کابل کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز، د اروپایي ټولنې سفیر اندریاس وان براندت، کارپوهان چارواکي، د مدني ټولنې استازي او هغه شریکان ګډون کوي چې د اداري فساد په وړاندې د افغانستان سره په مبارزه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده یو اونۍ وروسته په جنیو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي چې پکې له 2021 څخه تر 2025 لدې کال پورې به د افغانستان د سولې او پرمختګ چوکاټ رامنځته شي. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لېږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل برای ازادي رادیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دشمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دېرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، 13 تنه ټپیان دي.
د والی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه شوې او 115 اویا ماینونه شنډ کړای شوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندۍ پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل شوی و. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غني کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2500 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غني سوی یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 لسم کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو، خو دا نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي نتیجه اغیز ونه کړي. امریکایي رسنیو په الاسکا کې د انتخاباتو نتیجه اته ورځې وروسته له انتخاباتو پرون اعلان کړه. الاسکا د ټاکنیزو کالجونو یا الیکټورال کالج درې رای لري او په دې حالت کې د ټرمپ په بریالي کېدو سره په الیکټورال کالج کې د هغه رای 211 ته ورسېدې. خو د ډیموکرات سیال جو بایدن د الیکټورال کالج لپاره تر 209 زیاتې رای خپلې کړې چې په نتیجه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د قانون له مخې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورال کالج 210 رایو ته اړتیا وي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینې ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا په اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس او د امریکا د لړزان د اقتصاد په وړاندې د مبارزې لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میډیکل کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې د هڅو همغږي کوونکی وو. هغه په 2009 میډیکل کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحرانه د ژغورل کېدو د پلانونو په عملي کولو کې رول لوبولی وو. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دغه فرمان د روسیې په ملي اسلامي شورا کې مخالفتونه رامنځته کړي او دې مسالې ته په ملي سطحه د خلکو پام وراوښتی دی. په روسیه کې د مسلمانانو د روحاني مشرانو شوراګانو ریاست په جولای میاشت کې دا فرمان یا فتوا ورکړې وه، خو د نامعلومو دلایلو له مخې پرون خپره سوې ده. د دې فتوا له مخې یوازې مسلمان نارینه کولی سي له غیر مسلمانې ښځې سره د یوه مفتي له تایید وروسته واده وکړي. تر دې فتوا یو ورځ وروسته د مسلمانانو د روحاني مشرانو د شورا مرستیال د امیر موحد دینوف په ویلامه کې وویل چې دا پریکړه د ټولې شورا استازیتوب نه کوي. په روسیه کې 15 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. د دې ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې یو اربیا د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړ. دا هم اوري چې د اروزګان په څو ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي.
موږ تر دې ډېر دنیا یې شي نه دی راستلې. که زر کور دي که دوه زر کور دي خالي د غاړې په کالو کې راوتلي وي ټوله سرینه یا درخارو لاندې دي.
په بل راپور کې اوري چې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کورنیو چارو وزارت هم وایي
او طالبان په دغه وروستۍ میاشتو کې تاوتریخوالي زیات کړې دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په بهرنیو مسایلو کې وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د سولې موافقه وکړه په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. افغان چارواکي هم وایي چې طالبانو وروسته له هغې هم چې حکومت د دې ډلې زرګونو بندیان خوشي کړل د افغانانو اساسي غوښتنه چې اوربند نه ده منلې. طالبانو ویلي تر هغه وخته اوربند نه کوي چې خپلو موخو ته نوي رسېدلي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا ویلي چې په افغانستان کې سر له اوسه باید اوربند وسی ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده او نړیواله ټولنه هم همدا غواړي. رولند کوبیا د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اروپای ټولنه نه غواړي چې د سولې پروسه مو د اوربند پر لور بوزي ځکه کېدای دا یوه لیرې نیټه وي، خو هغه اوربند چې د سولې له بهیر سره یو ځای وي باید همدا اوس وسی. افغان چارواکي هم وایي چې اوربند د افغانانو لومړی غوښتنه ده. د افغان ولسمشر دوایان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته داسې وویل:
افغانستان حکومت د طالبانو شپږ سل بندیان په همدې خاطر ورخوشي کړی چې طالبان به تاوتریخوالي ته د پایتکه کېږدي او افغانان به د دایمي او سرتاسري اوربند شهیدانو اوسېږي. ولې له بده مرغه طالبانو تاوتریخوالی ته زور وکړی. د افغانستان د خلکو غوښتنه او د افغانستان د حکومت غوښتنه، د اسلامي نړۍ غوښتنه او زموږ د نړیوالو شریکانو غوښتنه د تاوتریخوالي سمدستي درېدل او د دایمي او سرتاسري اوربند کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې سوې دي. افغان چارواکو له طالبانو په تکراري توګه غوښتي چې د سولې د بهیر تر پیل یا پر مهال دې اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویلي وو:
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت مذاکره چی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو تګلاره جوړه کړي، خو تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. افغان چارواکو هڅې پیل کړي چې د سولې د مذاکراتو لپاره سیمه ییز ملاتړ جلب کړي. د همدې هڅو د برخې په توګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره په تاشکند کې ولیدل. د ښاغلي عبدالله د دفتر په وینا دی د دغه هیواد له چارواکو سره پر سیمه ییز اجماع خبرې کوي. تر دې مخکې ښاغلي عبدالله ورته سفرونه پاکستان او ایران ته کړي وو.
د ملالی بشیر په راپور کې مو وردل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي اوربند باید د سولې د بهیر پر مهال وي، نه د سولې د خبرو په نتیجه کې. په افغانستان کې د جګړو دوام په بیلابیلو ولایتونو کې ملکیان هم زیانمن کړي دي. د ارزګان په دیراوت او ګیزاب ولسوالیو کې وروستیو جګړو په زرګونو کسان دې ته مجبور کړي چې نور سیمو ته کډې پشا کړي. دغه کورنۍ چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې په خورو ورو خیمو کې ژوند کوي، په دې سړه هوا کې وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ګان چارواکي وایي چې دغه کورنیو په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
په ترینکوټ کې دلته تری ویخي میلان دي. د دهراوت ولسوالۍ څخه یو راکړه سوې 28 کسیزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لومړني امکانات هم نه لري. له جګړې څخه د تښتېدلي دې کورنۍ سرپرستي د 25 کلن عبدالرشید اوردغاړي ده. هغه وایي یوه میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړ. عبدالرشید وایي نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پاتې دي، بلکې سړې هوا یې هم کوچني ماشومان ناروغه کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی.
دلته راغلی د جنگ د جنجال څخه اسمان لاندې دلته ژوند کو گزاره کول ستندل سم مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکې چاره نه دی ولې او دا خلک سراسې دا کډر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالۍ سره غړي یو یو شته یار غوا نه لري فزر د اعلان کې مته ورکې چې ما ست نه يم زکه ست نه یو جیدا څه هیڅ نه ست نه مزوري ست نه روزګار شه پوری کې مو کلت چې یو د غدګي ته وس راغلی تا چې شره و دې موږ پر دې در دنیا یې شي نه دی راستلې کزر کور دې کدو در کور دې خالی د غاړي په کالو کې راوتې دي ټول سره نه یاد خار لاندې دی.
دهراوت ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 60 کیلومتر کې پرته ده، چیرې چې له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بله ولسوالۍ ګیزاب هم په دې وروستیو کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرېښودو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترینکوټه 14 کسیزه کورنۍ را رسولې او اوس د ښار په یو څنډه کې تر خیمې لاندې ژوند کوي.
د تیری ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دي درې دانې ورونه په دوه ورشي تاسو یو دنه په لاس په جنګو کې شي یو نه طالبانو د کور وېستي دا غې اعتماد نه پاتې چې ته باور وکړې دا لاس مې کړې دې په جاري.
د اورزګان د کډوال او بیرته رسنیدونکو چارو رئیس سید علیزاده وایي د ګیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو له امله تر دا مهاله تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
داورې بعدی کې جنگ زیات شو.
په وروستیو کې په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې. ولسوالۍ هم سقوط وکړ، نو د بې ځایه شویو خلکو شمېر زیات شو. موږ سمدستي غونډه ونیوله، د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره مو خبرې وکړې او سروې مو پیل کړه.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر انشاءالله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له اروزګان څخه ګاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. که څه هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي، خو ښایي وخت ونیسي چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بې ځایه سوي عبدالرشید په څیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخ وهلي ماشومانو ته دې د چا د مرستې تاوده لاسونه ور ورسېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
یو ور بیا هم د خبرونه ته شرغ لاس پابونسان کې د سهار 8 بجې 15 دقیقې او 10 ثانیې دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې رئیس افغانستان ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو لپاره سره مهال د تاوتریخوالي زیاتوالی نهلی کوونکی بولی. رابرت مارډینی په دغه څلور ورځني سفر کې ویلي دي چې د جګړیزو قوانینو د نه مراعت له کبله ملکي تلفات په دې هیواد کې زیات شوي دي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس رابرت مارډینی افغانستان ته د څلور ورځني سفر پر مهال له حکومتي چارواکو او طالبانو سره خبرې کړې. نوموړي د افغانستان سویل نام نو سیمو، کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو ته سفرونه کړي. ښاغلي مارډینی ویلي په جګړه کې ښکېل یوې خوا هم جګړیز قوانین نه دي مراد کړي چې له امله یې هره ورځ ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
دا نهلی کوونکی دی چې د سولې د خبرو لپاره سره هم مهاله ملکی تلفات زیاتیږي. موږ هیله لرو چې وضعیت بدلون وکړي او خشي د هغه څه دي چې افغانان یې په تمه دي.
ښاغلي مارډینی دغه شان ویلي په هلمند او غزنی کې له څو داسې روغتیایي مرکزونو لیدنه کړې چې د جګړې ټپیان پکې بستر وو. د نوموړي په وینا ډیری روغتیایي مرکزونه د جګړې زیانمنو سره د مرستې لپاره د بستر او درملنې د امکاناتو له کمښت سره مخ وو.
کچیرې نشئ کولای سوله راولئ او جګړه دوام لري، نو خپلو سرتیرو ته ور زده کړئ چې د جګړې قانون ته احترام ولري او ملکیان هدف ونه ګرځوي. څو په ښځو او ماشومانو د جګړې د اغیز د راکمېدو شاهدان اوسو.
ښاغلي مارډینی جګړه ځپلو ته خدمتونه رسول ستونزمن وبلل، ځکه د نوموړي په وینا په اوسني وضعیت کې د نامنیو لمن پراخه سوې. خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وین طارق آرین د سره صلیب نړیوالې کمیټې د رئیس سرګندونو ته په غبرګون سره وایي افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ټول جګړیز قوانین مراعتوي.
د دفاعي په حالت کې خو طالبان په دغه وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی زیات کړی دي. دا واضح خبره ده چې طالبان خلکو ته مرګ ژوبله اړولی دي، افغان وژنې ادامه ورکوي. هر ورځ تاسو شاهدان یې، د ټول خلکو ته واضح ده، موږ تاسو ټول ته واضح ده چې طالبان مسؤول د تلفات ملکي دی.
وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی جنګیالي په ملکیانو حمله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان شل ولایتونه د سختو او خونړیو حملو شاهدان وو. په کابل پوهنتون او کوثر روزنیز مرکز د انتحاري حملو او بریدونو قربانیان ملکیان وو، او دغه شان د هدفي وژنو قربانیان هم ملکیان دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن پنځشنبه د ازادي په څپو کې پروګرام کې چې د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو خبريږي، پر دې بحث کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر ټاکل کېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر لري او د افغانستان د سولې پروسه تر کومه حده اغیزمنولی سي. تاسو اوریدونکو هم کولی سئ په دې پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي برخه واخلئ، خپل نظر او فکر را سره شریک کړئ. د پروګرام د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي. اته بجې او نونس دقیقې د تاسو ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوس به اسد الله لودین راته وی چې د نړۍ ځینو موثبرو رسپانو خبرونه د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي یورسپانې ډیفنس پوسټ ته په افغانستان کې د القاعده شبکې د هغه غړي وجل کېدل مهم ښکاره شوی چې په خټه پاکستانی وو. د لیکنې په پیل کې راغلی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي محمد حنیف چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې په فراه ولایت کې وژل شوی. د دغه ریاست په وینا د محمد حنیف د وژنې د عملیاتو پر مهال دوه پاکستانی ښځې هم نیول شوي. د فراه والی تاج محمد جاهد سه شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویلي محمد حنیف چې په خټه پاکستانی وو د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر وو چې له فراه ولایت بهر هم ورانکاره فعالیتونه کول. ډیفنس پوسټ ورسپانې د ملي امنیت په حواله لیکي چې د القاعده شبکې د غغړی له طالبانو سره د وسلو پر روزنه موټر بم او نورو منفجره وسایلو په جوړولو کې همکاري کوله. د لیکنې په حواله دغه کس چې په خوا د طالبانو غړی وو په 2013 میلادي کال کې له القاعده شبکې سره ملګری شوی وو. ملیټری ټایمز ورسپانې چې له امریکا خبريږي په خپل تازه غاڼه کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر د افغانستان د جګړې لپاره څه مفهوم لري؟ د لیکنې په پایل کې راغلی کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دفاع خوانی وزیر مارک اسپر لدان د لری کړ نو د هغه پر ځای له دفاع وزارت یا پینټاګون بهر یو څوک وټاکه. ورسپانې کریس میلر د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس داسې متقاعد ډګروال بللی چې د تروریزم ضد ملي مرکز د مشر په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده او د افغانستان د جګړې په لومړیو کې یې د ځنګړو ځواکونو د یوې ډلې مشري هم کړې. د ځنګړو ځواکونو دغې ډلې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جګړه کې برخه درلوده. د لیکوال په باور د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د ټاکنو په کمپاینونو کې لومړیتوب له افغانستان تر 19 کلنې جګړې وروسته د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل وو. کریس میلر سناتورانو ته د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ویلي وو زما په عقیده دا به ډیر غیر مسؤلانه وي کې خپل اولادونه دغسې په دې جګړه کې ښکیل پرېږدو. د افغانستان د جګړې اوږدېدال یوې خوا او د سولې په خبرو کې د پام وړ نتیجې نشټوالی له بلې خوا په افغان او امریکایي چارواکو کې نهیلي زیاته کړې ده. د سولې هغه خبرې چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ په قطر کې دوه میاشتې مخکې پیل شوې تر اوسه ټکنۍ مختزي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ځینی شاریان وایي چې له بې نظمۍ او ګډوډۍ په یو ډک شار کې ژوند کوي. دغلته ځایي شاروالي وایي که خلک همکاري ونه کړي یوازې شاروالي نسي کولی چې په ګردیز شار کې شاري فرهنګ ته وده ورکړي. احسان آریان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا په ګردیز کې د ډاکټر نجیب الله څلور لارې ده. د کابل خوست عمومي سړک له همدې څلور لارې تیریږي. د دې څلور لارې دریو خواو ته هغو بوټرو ګڼه ګوڼه جوړه کړې چې بېلابېلو ځایونو ته مسافر او سپرلی پورته کوي. لویدیځ طرف ته غځېدلی سړک یې بیا د شخصي موټرو تر څنګ د لاس پلورونکو له کوچنیو ګاډیو ډک دی چې آن د موټرو تر څنګ د خلکو تګ هم پرې ستونزمن دی. د ګردیز ښار اوسېدونکی محمد یوسف وایي په دې څلور لارې کې هر څه شته خو یوازې څه چې نشته هغه ښاري نظم او اصول دي.
ترافیکی پسور نه ور عامی پسور نه عام کې ډیر مشکل ده. به خصوصا دولت چې پاملرنه نه ورته کوي لختي سول سرکونه سول موټر سول کنه بنظمی سول سرک کومانس کې دی دنه سو دی ګاډو یو دی هغه کنه.
د پکتیا د ترانسپورت ریاست مسولین وایي د زائد نشټوالي له عمل تر اوسه نه دی توانېدلی چې د هغو موټرو لپاره اډي او تمځوینه په نخښ کړی کوم چې د ګردیز ښار د ډاکټر نجیب الله په څلور لارې کې سپرلی پورته کوي. خو وایي په نږدې ورځو کې به د چوک له منځه د سپرلیو په پورته کولو بندیز ولګوي. یوازې بې ځایه د موټرو درول او د سړک پر غاړه د توکو خرڅول نه دي چې په ګردیز کې ښاري نظم ګډوډ کړی، بلکې د ښار په کوڅو سړکونو د دوکانونو څښتنانو هم خپل نیم دوکانونه واټونو او کوڅو ته راایستلي چې پلې لارې پرې تړلي. عبدالله په ګردیز ښار کې د وچو میوو دوکان لري. هغه د خپل دوکان یو وضعیت اندازه میواله دوکان بهر په پلی لاره کې ایښي. له د میوو پوښتل چې ولې خپل نیمه دوکان بهر سړک ته راایستلی او لاره یې پرې تړلې ده.
پدرو کې مسله دغه چارماغ او سنځل او دغه پلی د شیان دلته خلک پېښوي. دلته پر شغل تی کې نه نو خلک د نه ویني. دلته پر چې پښتنه نه کې تاسو سره چی شستا نسته لیار نه ده. لیار هغه خواته بیا نه بند کړی نه دی.
د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ په خپل یوه تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز ښاروالۍ د هیواد په یولسو ښاروالیو کې د عامه خدماتو له اړخه اوله بدترینه اداره نومولې، خو د ګردیز ښاروالۍ وایي په وروستیو ورځو کې د ښار د پاکوالي، نظم او پراختیا لپاره د پکتیا د ولی په مشرۍ د څو ادارو ګډ کمیسیون جوړ شوی څو د ښاري اصولو خلاف ټول خنډونه له منځه یوسي. د ښاروالۍ د رسنیو مسؤول فضل الله بهاند وایي د ښاري نظم په ټینګولو او د اصولو په عملي کولو کې ورسره د خلکو همکاري کمه ده.
که څه هم په دې برخه کې ګردیز ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښاري فرهنګ د ترویج په موخه د ښار د بېلابېلو اصنافو دوکاندارانو اتحادیې د ګذر د وکیلانو سره د عامه پوهاوي بېلابېلې برنامې ترسره کړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لا هم ګردیز ښاریان د ښاري فرهنګ اصول پر ځان نه عملي کوي.
سپین روان نورزایی چې د ټولنپوهنې د برخې متخصص دی په ګردیز ښار کې د شته بې نظمۍ او ګډوډۍ په برخه کې د ګردیز د ښاروالۍ په ګډون یو شمېر دولتي ادارې ګرمې بولي، خو وایي د دې ښار اوسېدونکي هم ځان له پړې نشي خلاصولی. د ښاغلي نورزي په وینا د ښاري نظم او فرهنګ ایجادول او پالل د خلکو او د ښاري نظم سره د تړلو ټولو دولتي ادارو یو ګډ مسؤلیت دی چې په ګډه یې باید رامنځته کړي. دا چې د ګردیز اوسېدونکي، ښاروالۍ او نورې اړوند ادارې به کله په ښار کې د نظم او خری اصولو د عملی کولو د ګډ مسولیت ته په اخلاص اوږه ورکړي اټکلی سخت دی، خو یو شی روښانه دی، هغه دا چې تر څو خلک او ښاروالۍ له یو بل سره همکاري ونه کړي ګردیز به ښار وي، خو ښاري نظم او اصول به پکې نه وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو بهرنی مسله. وروسته له هغې چې آذربایجان له ارمنستان سره د روسیې په منځګړیتوب د اوربند موافقه وکړه، په زرګونو کسان د ارمنستان د پلازمینې یریوان لرو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه د استعفا غوښتنه وکړه، خو په آذربایجان کې د سوی موافقې هرکلی سوی دی. ملالۍ بشیر تفصیل وړاندې کوي.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د ناګورنو قرباخ سیمې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف له آذربایجان سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، خو اوس د یو شمیر هیوادوال په اعتراض کې له ده استعفا غواړي. زرګونو لاریون کوونکي د پلازمینې یروان لارو کوڅو ته راووتل. په ارمنستان کې د نظامي وضعیت پر مهال پر لاریونو بندیز لګېدلی، خو مظاهرتچیان پر دې سربیره د یروان په مرکزي کتابتون څلور لاره کې راټول شول او صدر اعظم نیکول پاشینیان یې ملي خاین وباله او له ده یې وغوښتل چې له خپلې دندې ګوښه شي. خو صدر اعظم پاشینیان پر خپله فیسبوک پاڼه د یوه ویډیویي پیغام په خپرولو سره وویل چې د ناګورنو قرباخ په مهم ښار ستپاناکرت کې وضعیت ډیر خراب و او له خپلې پرېکړې دفاع وکړه.
په ستپاناکرت ښار کې وضعیت داسې شو چې پرته له دفاع پاتې و. که جګړې دوام کړی وای ستپاناکرت مارتونی او اسکران ټولو سقوط کاوه، چې تر هغې وروسته به دوهم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم دفاعي زونونه او زموږ زرګونو سرتیري محاصره شوی وای.
د جګړې پای ته رسولو د موافقې پر اساس چې د مسکو په منځګړیتوب لاسلیک سوه، په ناګورنو قرباخ سیمه کې 2016 ساتي روسي سرتیري ځای پر ځای کیږي او آذربایجان به پر هغو سیمو کنټرول ولري چې د دې جګړې پر مهال یې نیولي. ترکي چارواکو ټینګار کاوه چې د روسیې 16 ساتو ځواکونو تر څنګ شاید ترکي ځواکونه هم په دې سیمه کې وګمارل سي، خو د اوربان په موافقه کې دا سنه تر سترګو کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې له روسیې سره یو ځای کار کوي چې د اوربند د څار په خاطر یو ګډ مرکز رامنځته کړي. ناګورنو قرباخ په آذربایجان کې یوه سیمه ده، خو اوسېدونکي یې اکثریت ارمنیان دي او د باکو حکومت نه مني. د دې سیمې خلک وروسته له هغه چې په 1994 کال کې جګړه پای ته ورسېده او د آذربایجان ځواکونه له دې سیمې وایستل شول، د ارمنستان په مرسته خپلې چارې اداره کوي. له دوو میاشتو راهیسې په دې سیمه کې سخته جګړه روانه وه او د اوربند ګڼې موافقې وسوې او بېرته ماتې سوې. په دې جګړه کې دواړه لوریو ته زرګونو کسان وژل شول.
اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو سیمی سونه هم راسته ولیدی. خان محمد اسلامیار لای هلمند نادلی ولسوالی سه خلیفه د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن به د افغانستان جنگ یو نوی پیل او باب رامنځ تکړي کتری وو تاو کپی کی باند پاتې سونه قبله حق دوست د هلمند له مرکز لیکلی د لشکرګه پر شاوخوا وو سم جګړه روانه ده. د پکتیا له سمکنی ولسوالی نه سمی الله حلیمی تندر لیکلی زمور د افغانانو د زړه هیله سوله د خدای پاک د نور د تل لپاره سوله ولی جنگ دی ورکسی. قاسم زواک له هلمند لیکلی په هلمند کې کورونا ورځ تر بلې زیاتیږي او کابو دیش سلنه وګړي په کورونا باندې اختصاصي او کچيري خلک او دولت توجه نکړي یو ناورین برامنسته سي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی د جګړې لشکيلو غاړو غاړو چې جنگ بدبختی ده نور بس کړي سوله ژوند دی ژوند وکړي. ګران هلمندیار له هلمند لیکلی د طالبانو څخه د هیله کوم چې بس دی د خدای په نامه نور اوربند وکړي مرګ جوبله ډیره زیاته سوي ده. تازه خان سمسور لیکي لکله چې په جلال آباد کې افغاني رواج سوي د خوراکي موادو قیمتونه ورسره زیات سوي دي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریوبه لیکلی زموږ د سفرې په کلي کې د افغان بیسیم فعالیت کمزوری سوی باید توجه وسي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري خبرې وکړې. د اداري فساد پر ضد مبارزې شپږم کلنی کانفرنس په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ننګونې او پرمختګونه ارزوي. دغه کانفرنس نن په کابل کې جوړیږي. د ننګرهار والی وی حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل سوي. په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړو راپورونه ورکول سوي. د کندهار چارواکي د وسلوالو مخالفانو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې دغه وسلول په بیلابیلو ولسوالیو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غني کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولي چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په الاسکا ایالت کې د رایو ګټونکو اعلان سو خو د نتیجه به د انتخاباتو پر عمومي پایله هیڅ اغیز ونه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار راین کلین په سپین ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. د امریکا په اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. په روسیه کې د ملایانو یوې ډلې سپارښتنه کړې چې مسلمانان دي له غیر مسلمان وګړو سره ودونه نه کوي. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې خطرغه مخ کې ورزو اورزګان ته پورزګان کې ځینی کسان په دې باور دي چې لدی ولایت څخه د بهرنوي ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره سوي. خو ځین نور بیا وایي چې سونځي بوي خو خوښ دي چې بهرنی قواوی لدی ولایت وتلې دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
اورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو. د بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګ کول بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاژ میاشتې مخکې ورستي بهرني ځواکونه له اورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي. خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي نامنی ډیریږي. تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیدل چې وسلوال طالبان رالکه. کله چې بهرنیان ځواکونه د لیوه زه یو ښه بیلګه درته هم زه د چورې څخه راروانو پر دا لارې یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسلوال طالبان په نښه کړي او ځای شامۍ جوړې کړي. زه داسې اریان سم در ترینکوټه پرې دا ساحې ګرد دوی ویشتلي وي. یعنی دومره یې وېرولي وسلوال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار باندې عمله څه کوي پرې پوستې د حملې کولو جرات نه شو کولی.
د اورزګان په هوایی میدان کې وخت ګان شمیر امریکایي پوځیان میشتو. خو اوس دغلته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایی ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیره کارونو سره شو اقتصادي حالت هم ښه شوی و او دوی ته کار زمینه هم برابره وه او ډېر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستریتوب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې مانه اوس په نشي توکو اخته دي یا مثلا وسلوالو تکلیلي جنګیږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په اروزګان کې بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوند یې نه دی پاته. خو د اروزګان یو اوسېدونکی رفیع الله سربېره پر دې چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بېروزګاري ستونزه هم مني خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو وطن به خپله جوړ نه کړو بهرنیان یې نه سره جوړولی باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاس سره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د اروزګان په شمول د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. د خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا یې هم افغان پوځیانو ته وسپارلې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه، زه مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دوستانو نن د امنیت په حق باندې غږیږو چې په اسلام کې د امنیت په حق باندې څه ویل شوي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې په دې حق له څه راغلي دي او دا چې په یو هیواد کې نامنی وي عوامل او اسباب څه دي. په دې اړه غږیږو. خدا پوښتنې براته عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشرت از واب کی. دوستانو سیرت سب تاست خراغ لاست ایمه پا پیل که اول باید اسلام نظر را واخلو چه پا اسلام که ده امنیت حق پا عرد سوال چی ویدی سیرت سب
لومنی سر که تاست تاست محترم اداری ده او ټول درنو محترم معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. دا چې امنیت یو مهم بشري حق دی، ټول انسانانو یو بشري او بشري حق دی چې باید د امن په فضا کې ژوند وکړي. قرآن کریم او احادیث په دې کې بېشمېره نصوص راغلي دي. بهترین نصوص د قرآن کریم دغه سورۃ قریش دی چې الله عزوجلال په آخر آیتو کې وایي واطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله عزوجلال خپل احسان او خپل هغه منت په دې اهل قریش شو باندې په حساب خپل مناتور باندې کېږي چې تاسو ګوره په دې د ناامن په فضا کې وي، یو له بل سره په جګړه کې ولا، یو بل سره د دې فقر په ذریعہ واسطه باندې یو بل سره جنگونه کوله، کاروانونه مطالعه کوله. نو الله عزوجلال د اسلام په ذریعہ باندې تاسو ته ام مړخ در نصیب کوي او ام تاسو ته امنیت در نصیب کوي. نو دا بهترین بیلګه او بهترین مثال د اسلام دی چې الله عزوجلال د قریش په د مکه په اهل او دغه په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان اندیور باندې اظهاروي چې ګوري موږ د اسلام په ذریعه او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو ته تمام ام خوراکا در نصیب کړله او ام در نصیب کړه. دا اسلامي نصوص دي او بشمیره نصوص دي چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم فاس دي حق دي حیات نه چې موږ تاسو واقع نو ګورو. امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد لپاره چې الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی.
سیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه څه ویل شوی دی.
د پولیس او دلته اعتراضو په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسم ماده دریم جز دویم ماده کې او د یو سلو څلور دیرشم ماده کې د قانون اساسي صریحا د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دنده او مکلفیت دی. او بلګه په اساس د ته یو سلو تلو درسته ماده کې وایي چې کاش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانای عدلی د دند مکلفیت دی. پولیس په دې اکل مکلف دی چې د کشف او د امنیت پر اوستو کې د مکلفیت او دند د بد اساسي قانون پر رابطه کې او همدغه سترازو په د نړیوال اعلامیه په اکل باندې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه ده په دې لسم ماده کې لیکي چې هر څوک حق دی لري چې خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کی. او همدغه سی په 12 ماده د میثاق بین‌المللي حقوق مدنی او سیاسي کې راغلی دي چې هر څوک قانوننده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري. یو انسان په قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې په میثاقونو کې په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی که هغه مشر دی که هغه سپینګیری دی که هغه بوډا دی که هغه ښځه ده که هغه نر ده باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروی چې د قلانم د هغه ملک باید هغه د امنیت نه برخورداره وي. هغه روحن جسمن ناامنی احساس نکړي.
اسیر صاحب تاسو ویل چې البته دا یو بشري حق ده امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډېر تاکید شوی ده. اوس به راشو ناامنۍ ته چې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده. علت به څه وي او د ناامنۍ علت سره
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک کې ناامنۍ اول دغه خپله د یو ملک اوضاع چې موږ او تاسو وڅېړو په دې کې ډېر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي کشمکش د سیاسي حالته که تروغ پر د دوی د زمينه د مداخله د هر نوع مداخله وسی. اول په ملک سیاسي بحران را منستکی، دویم اقتصادي بحران را منستکی، دریم مافیا زیږي په دې هغه کې، تلورم قانون عدم د قانون د رعایت وي چې دا دی ونی و دا خوڅه کې دا منیسه دا ونیسه دغه ټول زیګنده هغه نه د یو ملک خود مختار نه وي او یو ملک بیگانه مداخله وي. دا یو خدای استخباراتي جنگ پکې وي دا بل اخته نو چې د ملک د زاویې نه ته وګورې د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي. بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي. په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دی هغه له لاسه ټول سره ورکوي. نو دغه عوامل او اسباب دي جنګونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي.
لکه څنګه چې ما په مخکې اشاره وکړه چې شپږ 500 ماده و پنځه اویاومه ماده یا سو د څلور دېرشمه ماده او دغه چې د پولیسو د 500 ماده په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو چې هغه تأمین او حفظ د نظم او امن عامه ده او تأمین د امنیت د فرد د اجتماع او د هغو د حقوقونه حراست کول پاسبانی کول دا د دولت دنده ده. او د دې له خاطره به وقایوي تدابیر نیول د وقوع د جرم نه جلوګیري د وقوع د جرم نه دا د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغسې کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره دا د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی پکې زبنه تعصب ست قومي تعصبونه ست. نو په دې اساس باندې اوس په دسې غټه سطح باندې چې نه مسجد تر آرامه دی، نه اکادمیک ماحول تر آرامه دی، نه تعلیمي ماحول تر آرامه دی، مسؤلیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خیدا کار څوک یې؟ نو دا دولت دنده ده. دولت متاسفانه چې یو ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاصو غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاري و هغه کې بیا چې څه هغه سي بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي. بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري. یو پلان چې کامیاب وسي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي، په هغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته پکار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
معنی کوسیرت صاحب روسیې پوښتنه همدا داسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
پیشنهاد خو همدغه ده چې د قوانینو په رڼا کې چې د پنځمه ماده د پولیسو د قوانینو په پنځمه ماده کې یو فقری دی همدغه دولت همدې ته اغېستي ژمن پاتې سي، بین المللي قوانینو ته د ژمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دې خپل جدي ونیسي، آګاهي دې په دې کې ورزیاته کې پولیس دې همیش د سینې سیاوزه کې او پوسټه یا مغه پوسټه کې د پولیس پاتې هغه سر سر بیگا پایره کې سر وخت بیگا پروت وي باید دغه پولیسی پوسټی چې دی باید د هر سر تجیسی هر بیگا تجیسی هغه څوک چې بیگا دنده ده کې باید هغه ته سر یو درس ورکی تربیت ورکی په خپل قرارګاه کې هلته سره څم لوي هغه ویده سي خو پوره کې بیا راولېږي کوم چې بیګا هغه د هغه د سار همدغسې نوي نوي تکتیکونه ورزده کړي پوهه هوښیار عاقل ځوانان په د پولیسو کې ځای په ځای شي چې تر هغو پورې دوی وکول شي چې د دښمن راخنه قطع کړي سره نو دولت ته پکار ده چې د خپل پولیس خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه ښه خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار د تدریس وسي سپورت ورباندې وسي یعنی داسې هغسې چې د دوی لکه یو روباتي پولیس کونه داسې دا پولیسان هغه روانشناسه وسېږي باید پولیس پولیس تعلیم یافته وسېږي پولیس داسې نه چې هغه بېسواد چیزده نه یي چې له ساره تر بېګا پورې ودرېږي بېګا هم پیره وکړي سار هغه د خوب ستړی یي خو طبعا دغسې د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کوي په هره اداره کې که هغه دولتي ادارې که هغه اکادمیک ساحه یي که هغه تعلیمی ساحه یي نو زما پیشنهاد دغه دی چې اول خو دوی دغه پنځمې مادې خپل تژمن مکمل پاتي نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت ته خدای پاکو کې د دولت غوږونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات چې نو ستاسو وخت هم دی په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راسي امنیت راسي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې راسي مننه کوم قدرمنو دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم تاسو ټول په لویه لاس پاره الله مو مل شي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی په کابل کې د پولی تخنیک دی پانتون لرغونتوب څخه خبري است
پولی تخنیک پانتون په 1943 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تهدابی کې خوردل شو او د اول ځل لپاره په 1944 کال کې فعال شو
یاد په پانتون مو له نږدې څخه لیدلې دی
ماحول ماحول دی امدی په خاطر چې مغز آرام د مغز آرام تیاده پاره او بل چې درس لپاره ډیر ماحول دی پوری تخنیک تقریبا
نن فهم دی اکله معلومات ترکو په فایل کې د پولی تخنیک لرغونتوب ته تمکیګو بیا ارزښت روښانه وو له محصلینو او استادانو سره هم غږیدلی یو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اکتون کو پا کابل کې د پولی تخنیک په هانتون چې په 15 ناحیه کې جوړ دی په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کې خودل شو د پولی تخنیک د په هانتون زمکه 308 تجربه ده اته ودانی په کې جوړې دي څلور نورې د رغیدلو په حالت کې دي لیلیا تام خوري کتابتون څیړنیز مرکز ورزشی میدان د پاکو رڼو اوبو فوارې پوونو بوټو او بیلا بیلو ګلانو شنه ویلې هغه څه دي چې د پولی تخنیک سیمه ته ځانګړي ښکلا وربخلې ده د پولی تخنیک په هانتون د لومړي ځل لپاره په 1955 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل د یاد په هانتون محصلین په 1955 کال د ماسترې له پروګرام څخه هم برخمن شول ورو ورو د زده کړې کچا تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسېدله دا چې په خپل پولی تخنیک څه معنا لري د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلې دي
پولی تخنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده کله چې موږ تخنیک وایو هغه ټول ارتباط نیسي د انجینرۍ او د تخنیک سره خو کله چې موږ پولی تخنیک وایو دا بیا جمع کیږي د پدې معنا سره چې دلته څو انجینری او څو تخنیکی څانګې دي په ځینو هوادونو کې معنی نوم دی صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې زموږ د کابل پولی تخنیک پوهنتون دی، د کابل پولی تخنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینیری څانګو دپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو د دې ځای نه نشعت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان دي دوی فارغین د پولی تخنیک دي.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو، همداسې د کابل پولی تخنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی تخنیک په کنډواله بدل کړی وو.
پولی تخنیک کاملا له منځه تللی و، حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې، او پولی تخنیک په مکمل ډول کار وتلی و. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کېده. د موقت حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی تخنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینري تر ډېره حده د نارینه او پنځای ګڼل کېږي، ځکه له یوې خوا کار دروندی، له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولی تخنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په هکله نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینري پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
د موږ جامعه چې دا فکر لري چې جلې انجینر کېدای نه شي. اول ما وویل چې زه انجینري وایم، خو یو عکس العمل ښودل کېږي چې انجینري خو دا انتخاب شو کامیابه شم راغلم، بل هغې ستونزې شته. یو صحیح کې کار کوي، مثلا دا کانکریټ وایي، خښتې وایي، دا ټول نمونه لري، ما عمر کې نه دي لیدلي، نو مشکلات شته تر اخره به یې داسې، یعنی ژوند به مشکله نه ده، خو کوشش به کوو چې دا مشکلات حل شي.
د پولی تخنیک پوهنتون ته محصلین د کانکور د ازموینې له لارې ورپېژندل کېږي. هغه زده کوونکي چې له 220 څخه نیولې تر 330 پورې نمرې واخلي نو انجینر کېدلی شي. دمګړۍ د کابل په پولی تخنیک کې 5500 محصلینو ته 268 استادان چې علمي رتبې له پوهنیار څخه نیولې تر پوهان پورې رسیږي درس ورکوي. هغه کسان چې له ولایاتو څخه راځي نو اړ دي چې په لیلیه کې اوسي. د ننګرهار اوسیدونکی بادار وایي چې ده ته د پولی تخنیک لیلیه امن سرپناده.
دریم بلاک د مسنون ته واځ کړی چې هر بلاک سلور منزل دی، ور منزل کې تقریبا 14 وتاق دي، 4 وتاق ته نفر مرګ ته ټوټلی تقریبا 0 نفر راځي لیلې کې. افغانستان سکیورټي حالت خو چي دي، هغه معلوم دي چې تا ګور تک ډیر خطرات لري، نو لیلې وسیدل تقریبا خلی ماحول دی هم دې په خاطر چې مغز آرام ته د پاره او بل چې درس لپاره ډیر ماحول دی.
لیلې څخه چې راوځي په شنو بوټو او ګلانو مسترګې لګي، بیا چې 318 تجربه زمکې ته ګورو نو دا ذهن ته راځي چې دومره لوی سیمه به څو کسان داسې ښکلې سنبالوي. د باغوانانو مشر وایي چې ډیر شمېر کسان د پولی تخنیک په حویلۍ کې په پاکولو او د ونو بوټو په روزلو بوخت دي. د باغوانانو له ډلې څخه مو له یو تن سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
کوچه د جلال آباد سرخوز
سره هم دې ګلان روزنه کوي چې داسې ښایسته ښایسته دي.
ګلان خو اوبه ورکوو چې اوبوی تازه وي او چې اوبونی بیا وچیږي، هغه میوه هم د کار نی، لکه مڼې سږکال زموږ خراب شوې، زردالو.
دا همدلته په پولی تخنیک کې دي؟
هو، دا ټول همدلته موجود دي، باغونه دي.
د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې باغوان یې کنه، دا کار دې څومره خوښ ده؟
والا کار مې خوښ ده چې پاکاري وي او چې مردار کار خو در چا بد راځي. نو
اوس منی ده، له ونو نه پاڼې هم راتویږي، او دا د پولی تخنیک ساحه خو ډېره غټه هم ده کنه، دا پاڼې څنګه ټولیې؟
سار ما چې کراچۍ اغستی یاره 15 کراچۍ به مې وړې بوجۍ کې، دیوال بیخ نه ده هلته کندې دی، هلته مې ډېرې کړی. هغه بیا چې جمعه واوره وشي دا بیا خاوره ګرځېږي، پارو کېږي، ځمکه ته ګټه رسوي.
دا راته وایه چې دا د پولی تخنیک باغ ورته وایو یا ویلۍ په کوم موسم د کال کې ډېره زیاته ښایسته وي؟
بس هغه اوله بار چې ورته وایي
پسرلی
منظرې هم ټول تک شنې، اوس چې دا پاڼې وغورځېږي وطن ډاک شي، اوس بیا چې واوره وشي واورې نه بیا څه جوړېږي.
د پولی تخنیک په دې لویه فضا کې هغه څه شی دي چې تا هیڅ خوښ نه دي؟
والا ټول شیان خوښېږي سړی.
مثلا چی؟
دا ګل ګلکاری، ښایسته خلک، ښایسته ځایونه، نو ښه شی در چا خوښېږي. نو
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري دل درلسو درې څلويختم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې په پایل کې د پولیټکنیک په پانتون کې په کوم شمیر پاند دی وو، د محصلینو شمیر څومره وو، درسي سیستم څه ډول وو، دا او د تورته پښتنې مو په مرکه کې د پولیټکنیک له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو.
په دې ځکه چې موږ دوه پانځي درلودل او کم تعداد دپارټمنټونه ولې دوه انکشاف وکړل، اوس موږ اته پانځي لرو، درې دېرش دپارټمنټونه، څو کاله کې چې د کریکولم سیستم دلته کاملا تطبیقیږي او اوس هم په جریان کې دی. د لیسانس د دورې په څنګ کې څلور د ماسترۍ پروګرامونه هم لرو. په هر برنامه کې موږ دېرش تنه ماستران لرو.
پول تخنیک زکر تخنیکی زکر دی چه ارزش لری پای اوتول نکی؟
که پنده تعمیر که مدو تاسه دلتا بس مصاحبه لرو داد محصول دی انجینری و تخنیکی زکر رو دی. من که پول تخنیک پده شکل سر تاسه زیبا وینه در طول محصول دی داد تخنیکی و انجینری زکر رو دی. بندونه و نهرونه و تعمیرونه بلند منزلونه طول شوینه ده فقط ده انجینری و ده تخنیکی زدکر و محصول ده. اصلا اساس ده زیربنا او ده اقتصادی فرمختیا تخنیکی زدکر دی.
استاد کداره توایی چی کلچی پول تخنیک پانتون پا کار بانی پایلو که ده مسئله نشمیر چومره و او آغا کم کسان و یعنی چومره استعدادی درلوده؟
په ابتدا کې تعداد محصلین رو ډېر کم و په حدود 0 تنو کې و، او اوس نام خدا موږ په حدود 5500 تنو کې محصلین لرو چې دا یو جمله نه په حدود 0 تنو کې جونې دي.
کوم کوم پانځي دلته لري؟
خاني پانځي چې زمونږ دي چې په ابتدا کې هم و دوه پانځي و، ساختمانی پانځي یا د جیولوژي او معدن پانځي، ورپسې د الکترومیکانیک پانځي ایجاد شو. اوس موږ د کمپیوټر ساینس پانځي لرو، ټکنالوژي کیمیاوي پانځي لرو، ساختمان های ترانسپورتي پانځي لرو، جیوماتیک او کادستر پانځي لرو چې مجموعاً در ټول اته پانځي کې او مختلف رشته لري فلان دي.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ژوندۍ اوسئ.
سلامات اوسئ، مننه درته کوم.
د پل تخنیک پانتون خپل څلور څلوېښتمه دوره محصلین فارغ کړل. کله چې د یاد پانتون له ریاست څخه راوتلو په حویلۍ کې د ډول او سورنی غږ اوریدل کېده. وړاندې ورغلو، ځوانان مو ولیدل چې د خپل فراغت د جشن په مناسبت اتڼ کاوه.
زمانه شرحمان دی چې نن ورځ مې خپله د ډیپلوم پروژه هم دفاع کړله، دفاع مې خلاصه کې او ځانونه مو هم ترا وایستل.
ښه ډیر ښه. او دا د فراغت ورځ دلته د پول تخنیک په دې ښایسته ویلې کې نمانځي؟
ما خپله دا تصمیم نه لرله، نن د سبا دپاره مې تصمیم لرو. هغه مې ملګري راته تمه شروع چې نه نه یار کو زتیم وال څه خیر تاسو خوښوي موږ هم هلته سره هغه یو.
څومره
کاله دلته د انجینری ویلې؟ 5 کاله حساب کړم. سمستر ویل کیږي ځکه اول سمستر زموږ چې وو کارانتین وو، تکس 5 کاله مونږ کې دلته پول تخنیک مسئلین یو.
دا 5 کاله له دې پول تخنیک نه کومې خوږې خاطرې لري؟
کوم ورځ زه دروازه د پول تخنیک نه داخل شوم، ما ټول اماده پر خوږې خاطرې دي، او خوږه خاطره او خصوصا خوږه خاطره نه نه ورځ و چې ما
فارغ شوم.
فارغ شوم
5 کاله دی اغوست یو پسر دیم ګلی پاشان دی وطن دی وکړه خبره.
اولین نفر زم پول تخنیک چې په سپینه کاله او افغاني لباس کې مې ده پاور کړ، تر اوسه پولی تخنیک چې افغاني لباس کې ده پاور کړی نه.
ورا کړی بیتا بنې
نه، ما د 5 کاله کې ما نه ولیدل.
اوس خو انجینر سولې، څه پلان لري د دې وطن لپاره؟
غواړم د دې وطن لپاره خدمت وکم. کوم ورځ چې ما دا پنتون انتخاب کړم، ما د دې خاطر نه انتخاب کړی چې مثلا د جوب په خاطر یا پیسې په خاطر، خاص د دې وطن د خدمت په خاطر، ځکه د موږ د تاسو وطن ډېر رنگ وطن دی چې دا رنگ بنګ وطن د خپل وطن کما
په دې راځي او راځي خپل دوی له تو ورسیږي.
مننه.
ریږي ندا پلار نک میدان نشان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می.
قدر من اوردونکو، په دې هیله چې د تاریخي سیمو او لرغونو چیزونو پاک لمو د معلوماتو پانګه درنه شي، ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
ले बचाता उर बलू ना जुदवी मोड़ गुलाली दल में नख्याली वख्याली दल में पेले बचाता उर बलू ना जुदवी पेले बचाता उर बलू ना जुदवी پہلے بچاتا اور بنو نہ جھوڑ دینا پہلے بچاتا